می رهبران زن یفته که تقدیمتان شد، شما را تا هفته بعد به خدای یکتا می سپارم. موقعتتان خوش.
مازیګر څلور بجې دی د ازادۍ رادیو د خبرونه ته خرغلست. په دې یو ساعت خبرونه کې به واوري چې په کابل کې د پاکستان سفیر وای هیواد د افغانستان د سولې په بهیر کې د پاموړ اقدامات کړی دي، او د طالبانو یو پخوانی چارواکی وای خای په قطر کې د امریکایي پلاوی او طالبانو د استازو ترمنځ خبرې شپږم پړاو ته اوږدې شي. نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکل ستاسو کوربایم، او دا خبرونه د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د خبرونې په پای کې د یو کلی زر غږونه د راډیوي ډرامې یو نوې برخه هم وړاندې کیږي. خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې صالح محمد صالح چمتو کړي.
جمهوری ریاست د سولې د روانې مشورتي لوی جرګې د جوړېدو نیټه اعلان کړله. د ملي امنیت سلاکر د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته معلومات وړاندې کوي. د ایران ولسمشر د تهران او بغداد ترمنځ اړیکې وستایلې. جمهوری ریاست وایي چې د سولې را روانه مشورتي لوی جرګه به د غویې سور میاشتې پر نهم وسي. حکومت تر دې مخکې د دې مشورتي لوی جرګې د دایرېدو نېټه د کب یهود میاشتې شپږویشتم اعلان کړې وه. د جمهوری ریاست ویاند هارون چخانسوري نن ازادي راډیو ته وویل چې نن تر روانې لوی جرګې د نېټې په اړه په ارګ کې بحث وسو. ولسمشر د سولې مشورتي لوی جرګې د جوړېدو په اړه نن په یو فرمان کې محمد عمر داودزی د سولې مشورتي لوی جرګې د ترسره کولو د کمیسیون مشر وټاکی، او کمیسیون ته دنده وسپارله چې د 1998 مریز کال د سور میاشتې پر نهمه دغه لوی جرګه جوړه کړي. د سولې عالی شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داودزی تر دې مخکې ویلي و چې په دې جرګه کې به تر 2000 زیات کسان برخه واخلي چې لږ تر لږه دیرش په سولې کې به یې ښځې وي. د افغانستان اجرائیه رئیس په قطر کې د طالبانو د استازو او امریکایي هیئت ترمنځ پر روانو خبرو اندېښنه څرګنده کړه. عبدالله نن دوشنبه په د وزیرانو شورا تر غونډې مخکې رسنیو ته په خبرو کې وویل د دغو خبرو ځینې برخې واضح نه دي.
مردم افغانستان از یک طرف امیدوار،
افغانان لیوی خو هیلمندی او لبل پلو اندېښمن، ځکه د دغو خبرو ځینې برخې خلکو ته لا واضح نه دي، نو ځکه خلک اندېښنې لري.
هم دارن
په قطر کې د امریکایي هیئت او د طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو پنځم پړاو له دوو اونیو راهیسې روان دی. د ملي امنیت سلاکر د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته معلومات ورکوي. د ملي امنیت شورا ویان طارق قاریان نن ازادي راډیو ته ویل چې حمدالله محب په دې غونډه کې د ګډون په هدف نیویارک ته رسیدلی.
تاکل شوی سیدیوات د ملي امنیت سلاکار او د امنیت شورا غونډه کې د افغانستان په اړه جوړ شوی د ګډون او وینا ترڅنګ د ملګرو ملتونو د یو شمېر غړو هیوادونو له استازو سره هم ګوري.
تاکل شوی نن د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه د دې سازمان د سرمنشي انتونیو ګوترش پر راپور بحث وسي. په دغه راپور کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سمدستي خبرو غوښتنه شوې. د فرات چارواکي ادعا کوي چې په یوه جګړه کې د دولت ولس مخالف وسلوال وژل سوي دي. د فرات امنیه قمندان ملپاس ول رحمت الله صدیقي ویلي د فرات د مرکز په مربوطاتو کې دغه نشته چې پرون پیل سوي وه تر نن سهار روانه وه. قمندان ویل چې په دې نشته کې ولس مخالف وسلوال وژل سوي چې د لاسو مړي د جګړې په میدان کې پاتې دي. د فرات چارواکي وایي د شمالګا په نوم دغه سیمه د دولت له وسلوالو مخالفانو تصفیه سوي ده. په دې جګړه کې د ملي اردو د دوو سرتیرو د ټپي کېدو خبر هم ورکول سوی دی. ولو طالبانو په دې اړه څنګه دی ویلي؟ بلخوا د بدغیس ولایتي چارواکي په بالامرغاب ولسوالۍ کې د ملي اردو د څلورو سرتیرو د وژل کېدو او څلورو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د ولایتي شورا ځینې غړي بیا وایي چې وسلوالو طالبانو په بالامرغاب کې تیر شپه د ملي اردو پر یوه چولي حمله کړې چې په نتیجه کې 14 سرتیري وژل سوي او شاوخوا 40 تنه نور اسیران سوي دي. خو د بدغیس د والي ویان جمشید شهابی وایي چې په دې حمله کې وسلولو طالبانو ته هم درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. بلخوا د بغلان ولایت چارواکي وایي چې نن سهار یې د بغلان سمنګان پر لوی لار د وسلولو طالبانو د ډله ییزو حملو مخه نیولې ده. د بغلان د امنیه قمندانۍ په اعلامیه کې ویلي سوي چې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلولو طالبانو ترمنځ په جګړه کې څلور ملکیان هم وژل سوي او یو تن ټپي دی. د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د تاریخي آثار او لرغونو ساحو د خوندیتوب لپاره ځنګړي تدابیر نیول سوي. دغه وزارت معین رسول باوري نن دوشنبه د هیواد د فرهنګي میراثونو د ملاتړ او ساتنې ورځې په تړاو یوې غونډې ته وویل.
په تیرو څلورو کلونو کې تر اووه څلوېښت زیات آثار بازسازي شوي او ترمیم شوي دي چې دا په نسبي ډول سره اویا سلنه زیاتوالی شي. تر پنځه زره زیاتې تاریخي آبدې پېژندل شوي، یو زرو اته سوه تاریخي آبدې رجستر شوي.
دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د ایران ولسمشر حسن روحاني چې په رسمي سفر عراق ته رسېدلی د تهران او بغداد ترمنځ اړیکې وستایلې. دا سفر په داسې حال کې کېږي چې پر عراق د امریکا لخوا فشار دی چې له خپل ګاونډي هېواد ایران سره خپل ارتباطات محدود کړي. ښاغلی روحاني نن دوشنبه عراق ته تر روانېدو مخکې په تهران کې وویل:
زمینه همکاری ها بسیار زیاده.
زموږ ترمنز د همکاری زمینه زیات دي. نن زموږ اقتصادي روابط په کال کې $200 میلیارډ تر رسیدو کولای شو. دغه روابط په اسانۍ پر اتلونکو کلونو کې $100 میلیارډ ته ورسوو. عراق چې له واشنگتن څخه مالی او پوځي مرسته ترلاسه کوي، هڅه کوي چې د امریکا له متحده ایالاتونو دغه راز ایران سره چې د عراق پر شیوه وګړو د پام وړ نفوذ لري په خپلو اړیکو کې توازن وساتي. او د ایتوپیا هوایي شرکت د یوې مسافر وړونکې الوتکې تر سقوط وروسته خلکو د بوئنګ وو دیرش ماکس اته ډول الوتکې د خوندیتوب په اړه تازه شکونه څرګند کړي دي. دغه الوتکې د کینیا مرکز ته روانه وه چې پرون یک شنبه تر الوتنې وروسته د ایتوپیا پلازمینې ته نږدې نسکوره سوه او په نتیجه کې 155 کسان مړه شول.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. وړاندې په خپرونه کې راپورونه او مرکې خپرو اورېدو ته راسره اوسئ. و باوري چې په کابل کې د پاکستان سفیر وایي هیواد د افغانستان د سولې په بهیر کې د پاموړ مرسته کړي. لبلې خوا اجرایه رئیس عبدالله وایي افغانان له دې کابل اندېښنه لري چې په قطر کې د امریکایي چارواکو او د طالبانو د استازو ترمنځ د روانو خبرو له جزئیاتو نه خبريږي. د اندېښنو ته د طالبانو ځواب په یوه مرکه کې
هغوی وایي چې رسنیو سره چې یو مسله شریک کیږي بیا په هغه باندې داسې تبصرې شروع کیږي چې کیدای شي بیا په خبرو باندې مشکلات رامنځته کړي.
په کندوز کې خلک وایي له ورځنیو پوځي عملیاتو سره سره د دې ولایت سیمې نام نه دي. او د لوګر ولایتي شورا د دې ولایت په محمد اغې ولسوالۍ کې د روانو پوځي عملیاتو د څرنګوالي په اړه شک څرګندوي.
امنیتي ملي دفاعي ځواکونه قرباني ورکړي، بیا په نتیجه کې بیرته چې څو ورځې بعد ویله ساحې نه راوځي، هغه صحابیا د طالبانو یا د وسلهوالو هر مخالف سي د دولت په خلاف هغه بیرته راځي خپل مرکز او خپل کور او خپل کلي ده.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د ایران ولسمشر حسن روحاني د لومړي ځل لپاره په رسمي سفر عراق ته رسیدلی. د خبرونې په جریان کې نور راپورونه لرو او په وروستۍ برخه کې به د یو کلی زرغګونه د راډیوي ډرامې یو نوې برخه واورئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینا کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. په کابل کې د پاکستان سفیر وایي چې هیواد د افغانستان د سولې په بهیر کې د پاموړ اقدامات کړي دي. زاهد نصر الله خان نن په کابل کې د افغانستان، پاکستان او چین ترمنځ د عملی موافقو د همکاري د درې اړخیزې غونډې په لړ کې د افغانستان د سولې د روانو خبرو په اړه د ازادۍ راډیو د پوښتنې په ځواب کې وویل پاکستان تمه لري چې طالبان به له افغان حکومت سره د خبرو میز ته کښېني. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین د افغانستان د سولې د بهیر او د تروریزم پر ضد د مبارزې په برخه کې د سیمې د هیوادونو د عملي او اغیزمنو اقداماتو پر اړتیا ټینګار وکړ. په دې اړه نور حال له کابله واصل وصال راکوي.
په کابل کې د پاکستان سفیر زاهد نصر الله خان تمخی چې په دوحه کې د افغانستان د سولې رواني خبرې به بین الافغاني مذاکرات ته لار هواره کړي. ښاغلی زاهد د دوشنبه پر ورځ په کابل کې د افغانستان، پاکستان او چین ترمنځ د عملی هوکړو د همکارۍ درې اړخیزه غونډه کې په قطر کې د سولې روانو خبرو د پایلو په اړه د ازادي راډیو د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل دغه خبرې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو د پیلېدو لپاره مهمې دي.
I think the entire region is cautiously optimistic
دی وای زه فکر کوم ټول سیمه دته خوشبینه ده او موږ هم هیلمن یو چې د دوحه خبرې بریالي شي او بین افغانی مذاکرات ته لار پرانیزي کوم چې د دوړو لوري ترمنځ د سولې د هوکړه لپاره مهم دی. پاکستان په دې برخه کې خپل رول لوبوله او طالبان هڅولی چې په دوحه کې د مذاکرات میست کینی. نو مور زیاتوي چې پاکستان د افغانستان د شخړې لوري نه بلکې دغه هیواد هڅه کوي چې په افغانستان کې تلپاتې سوله او ثبات ټینګ شي. خو افغان ولسمشر د یکشنبه په ورځ د خزو د نړیوال ورځ په مناسبت غونډه کې ویل چې د طالبانو او پاکستان ترمنځ اړیکې و پښتنه ده او د دوی ټولې نسرګندې اړیکې باید تر بحث لاندې ونیول شي. دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې د پاکستان سفیر په دې وروستیو کې خبرداری ورکړی چې له زاړه سیال هند سره د هیواد په اړیکو کې راپورته شوی وروستی کړکیچ ښایي د افغان سولې پر خبرو منفي اغیز وکړي. په همدې حال کې د دوشنبه په ورځ په کابل کې یو شمېر کابل ښاریانو د پاکستان د سفارت مخې ته لاریون وکړ او له پاکستاني چارواکو یې غوښتل چې نور تروریستان افغانستان ته ونه لیږي. بلخوا یادې درې اړخیزې غونډې ته په کابل کې د چین سفیر لیو جی سنگ بیا وویل د افغانستان د سولې په بهیر کې د ټولو هیوادونو رول مهم دی خو دغه خبرې باید د افغان حکومت په رهبرۍ او مالکیت ترسره شي.
construct and positive role.
دی وای زما پانټول هی ودونه کول شي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې رغنده رول ولوبوي. په دې برخه کې د چین رول ښکار ده. موږ هیله لرو چې د سولې د ټولو خبرو رهبری باید د افغانانو په مالکیت او رهبری کې وي. خغلی جیسنگ ویل د افغانستان غونډیان باید د افغانستان د سولې په بهیر کې خپل مثبت رول په عمل کې ثابت کړي سو دغه هیواد له روان نوړ وضعیت څخه بهر شي. بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال ادریس زمان بیا ویل د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې عملی اقدامات کول شي د افغانستان اړیکې د پاکستان سره غښتلي کړي.
On the mutual political trust and reconciliation
د وای د دوه اړخیزو سیاسي همکاریو د پیاوړتیا لپاره اغیزمنو اقداماتو هڅو ته اړتیا ده. په ځانګړې توګه هغه اقدامات چې د افغانستان د سولې بهیر سره مرسته کوي او د تروریزم سره مبارزه پیاوړې کوي د دوړو هیوادونو ترمنځ اعتماد غښتلی کولی شي. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د امریکایي پلاوي او طالب استازو ترمنځ د خبرو د پنځم پړاو له پیله دوه اونۍ تیریږي خو دا چې په دغو مذاکراتو کې سره واندي او دواړه لوري به هوکړې ته سره ورسیږي که نه هیڅ معلومات یې پړه لا نه دي په ډاګه شوي. واصل وصال آزادی رادیو کابل.
په همدې حال کې د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي چې افغانان په قطر کې د طالبانو د استازو او امریکایي چارواکو ترمنځ د سولې د روانو خبرو په اړه د خوشبینیو ترڅنګ اندېښنې هم لري. عبدالله نن د وزیرانو د شورا له غونډې مخکې خبریالانو ته وویل چې اوس هم د دواړو خواوو ترمنځ خبرې روانې دي او د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره هڅې کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د طالبانو د استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ خبرې روانې دي خو جزئیات یې نه دي روښانه شوي. له کابله اکرام الله اکرام په دې اړه نور تفصیل اوروي.
په داسې حال کې چې له تیرو دوه اونیو راهیسې د امریکایي پلاوي او طالب استازو ترمنځ په قطر کې د سولې خبرې اترې روانې دي، د ملي یووالي د حکومت اجرایي رئیس وایي د روانو خبرو په اړه اندېښنې موجودې دي. عبدالله چې د دوشنبې په ورځ د وزیرانو د شورا له غونډې مخکې رسنیو ته خبرې کولې وویل چې د دغه خبرو اترو ځینې برخې خلکو ته واضح نه دي خو په خبره یې هڅه کیږي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې اترې پیل شي.
مردم افغانستان از یک طرف امید
دی وای افغانان له یوی خوا هیلمند دی او له بل پلوان دیخمن زکه د دغه خبرو زینی برخی خلکو ته تر دې د مواضح نه دی نو زکه خلک اندیښنې لري. زینی مسائل دی که پام ورته ونه شي نو د سولې خبرې به هم مختلاړې نه شي او بیا به رښتینی معنی ونه لري.
اما معنی واقعي خود پیدا نمیکنه.
خغلی عبدالله همداشان وویل چې طالبان اوس هم په پخوانی هوا کې دي. دی وویل چې هیڅ کله به له طالبانو سره په اسلامي جمهوریت معامله و نشي او په دې برخه کې افغان حکومت او ټول سیاسيون شریک نظر لري. له دې وړاندې د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس او په سیمه ییز اجماع کې د ولسمشر ځانګړي استازي محمد عمر داودزی هم ویلي وو چې اسلامي جمهوریت د حکومت لپاره سره کرخه ده او اسلامي امارت یې هیڅ کله ځای نشي نیولی. خغلی داودزی دا هم ویلي وو چې د امریکا د استازو او طالبانو ترمنځ له مذاکراتو اندېښمن دی ځکه د جزئیاتو په اړه خبر نه لري. خو د افغان ولسمشر ویان هارون چخنسوري تیره جمعه ازادي راډیو ته ویلي وو چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په تماس کې دي او د روانو مذاکرو په اړه معلومات ورسره شریکوي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو پنځم پړاو له دوه اونیو راهیسې په قطر کې روان دی. که څه هم د دغو خبرو جزئیات تر اوسه رسنیو ته نه دي رسیدلي، خو دواړو لورو ویلي چې دغه خبرې په ښه توګه پر مخ روانې دي او پرمختګ پکې شوی دی. په قطر کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ روانو خبرو یو څارونکي حضرت عمر زاخلوال ازادي راډیو ته ویلي چې د قطر خبرې خپل حساس پړاو ته داخلي شوې دي. د راپورونو پر بنسټ په روانو خبرو کې وسلوال طالبان لا هم له افغان حکومت سره له مخامخ خبرو انکار او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر وتلو ټینګار کوي. په همدې حال کې د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمیر غړي وایي د قطر په خبرو کې د افغانستان په راتلونکي بحثونه کیږي، نو افغانان حق لري چې د دغه مذاکراتو له جزئیاتو خبر ووسی. د دغه کمیسیون غړی داود کلکانی دی وایي د طالبانو او امریکا ترمنځ چې کومې خبرې اترې روانې دي باید خلک ترې خبر واوسي تر څو اندېښنې ونه کړي. اوس چې د بندو دروازو تر شا خبرې جریان لري، د افغان حکومت او خلکو ته د اندېښنې وړ مسله ده. دی وایي که طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته حاضر نشي، جګړه دوام پیدا کوي او په دې سره به په هیواد کې سوله ټینګه نشي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
په همدې حال کې د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې د قطر د خبرو جزئیات ځکه پټ پاتې شوي دي چې د منفي تبلیغاتو مخه ونیول شي او دا خبرې زیانمنې نه شي. وحید مجدا له هغې ډلې کارپوهانو څخه دی چې د دې خبرو مثبتو نتیجو ته خوشبینی دی. د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمن له ښاغلي مجدا سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي دي چې ولې د قطر د سولې د خبرو جزئیات نه خپرېږي.
ما چې کوم پوښتنې وکړې ځینې ملګري چې طالبان سره نږدې دي، هغوی وایي چې رسنیو سره چې یو مسله شریک کېږي بیا په هغه باندې داسې تبصرې شروع کېږي چې کېدای شي بیا په خبرو باندې فشار راولي، په خبرو باندې مشکلات رامنځته کړي. نو په همدغه دلیل دواړه خواوې داسې فکر کړی ده چې تر څو چې اخري نتایج نه دي رسېدلي، دوی نه غواړي چې دا خبرې رسنیو سره شریک کړي، ځکه چې تر اوسه پورې چې خبرې هم شریک شوي نه دي رسنۍ په منفي تبلیغاتو لاس پورې کړی. خو یو مسله دلته د پام وړ ده، هغه دا دی چې مونږ طالبان پیژنو که دوی پوهېده چې د دې خبرو نه څه نه جوړېږي، نو ډېر وختي له دې خبرو څخه دوی وتل. خو اوس چې دا خبرې روانې دي او دوی هم وایي چې په ښه توګه روان ده او په جزئیاتو باندې ژور بحثونه کېږي، د دې خبرې معنا دا ده چې دواړه خواوې مطمئن دي چې خبرې یو ځای ته رسېږي، خبرې حتماً نتیجې ته رسېږي او انشاءالله زر به اعلان شي. خو دا وخت هم نه دی معلوم او دی نه وایي چې
بله مشتسبه وخت دلته په داسې حال کې چې ویل کېږي چې افغان حکومت هم په یو ټیم باندې کار کوي چې باید یو ټیم جوړ کړي، یو پراخ او همشموله ټیم چې د طالبانو سره خبرې وکړي. خو د ځینو اختلافات په اړه هم ویل کېږي چې د سیاسینو ترمنځ ځینې اختلافات موجود دي. فکر کوي چې ډېرې به په کومو موضوعاتو دغه اختلافات موجود وي، ځکه تر اوسه پورې دا ټیم اعلان شوی هم نه دی.
ګوره، یو مشکل د اشرف غنی دا دی چې د خپل ټول هغه پخوانی ملګري ټول شړلي دي د دې په نامه چې زه فساد سره مبارزه کوم یا داسې خبرې. په داسې حال کې چې په داسې یو اساس مرحله کې اجماع ته ضرورت و، هماغه کسان چې دوی ورته مفسدین وایي هغه خلک لاړل طالبانو سره خبرې وکړي او هغوی سره په یو میز کېناستل. نو اوس داسې یو شرایط راغلی ده چې باید ټول سره متحد شي. خو هغه پخوانۍ خبرې چې د اشرف غنی او د دې سیاسینو ترمنځ دی او دوی په اشرف غنی باندې اعتماد نه لري، دا هم د دې لامل ګرځېدلی ده چې داسې یو اجماع هم جوړ نه شي. د بلې خوا طالبان هم په دې ټینګار کوي که اشرف غنی په دې یا حکومت په دې بین الافغاني خبرو کې ګډون وکړي نو مونږ بیا خبرې نه کوو. دا هم یو دلیل دی چې ځینې سیاسیون وایي چې که غواړي چې یو ځای ته د خبرې او یو نتیجې ته ورسېږي، اول باید مونږ د بین الافغاني خبرې د سولې نه وروسته د امریکا او د طالبانو د خبرو نه وروسته دا فرمخ یوسو چې وګورو تر کوم ځایه پورې رسېږو. په اوسنیو شرایطو کې که افغان حکومت په دې کې شریک شي شاید مثبت نتیجه ورنه کړي. دا مسایل شته دی د دوی په منځ کې، خو په مجموع کې ویلای شم چې یو اجماع ته بالکل ضرورت ده او تیر تاریخ تجربه باید تکرار نشي په افغانستان.
د سیاسي چارو کارپو وحید مجدو له ازادي راډیو سره خبرو کې.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
بیا هم د سولې په مسله کې پاتې کیږو. د افغانستان د خلاصون د لارې د شورا مشر وای ښایي په قطر کې د امریکایي پلاوی او طالبانو د استازو ترمنځ خبرې شپږم پړاو ته وغځیږي. د دې شورا مشر سید اکبر آغا که څه هم روانې خبرې اترې ګټورې بولي خو وایي د دې غونډې د بحث موضوعات زیات وخت ته اړتیا لري. له بلې خوا د ولسي جرګې یو شمېر غړي او سیاسي کارپوهان وایي دوی هیله مندي چې دواړه لوري به د خبرو په پنځم پړاو کې یوې موافقې ته ورسیږي. فیروزه عزیزي په دې اړه نور جزئیات اوروي.
په قطر کې د امریکایي پلاوی او طالب استاذ ترمنځ د سولې د مذاکراتو د غځېدو په تړاو پخوانی طالب چارواکي، افغان سیاستوال او په ولسي جرګه کې د خلکو استازي بیلابیل نظرونه لري. د افغانستان د خلاصون لارې شورا د بحث وړ موضوعات په اړه د حساسیتونو په پام کې نیولو سره وایي کدا شي په قطر کې د امریکایي پلاوی او طالب استاذ ترمنځ د سولې خبرې شپږم پړاو ته غځیږي. دغه شورا مشر او پخوانی طالب چارواکي سید اکبر آغا د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د قطر د مذاکراتو غځېدل د دغه خبرو د پیچلتیا په معنا ده.
زه فکر کوم په دغه نسبت باندې ګټورې دي چې څه دوام یې پیدا کړي. که چیرې ګټورې نه وای بیا دوی دوام نه پیدا کوي. البته داسې اوازې دي چې داسې موږ اورو هلته د نږدو خلکو سره چې نږدې سوي دي سره خو او دغه ته رسېدلي نه دي، موافقې ته رسېدلي نه دي. دا احتمال ډېر شته چې شپږم پړاو ته دي دا خبره واوري.
په قطر کې د امریکایي پلاوی او طالب استازو ترمنځ د خبرو د پنځم پړاو له پیل نه دوه اونۍ تیریږي. خدا چې په دغه مذاکراتو کې څه روان دي او دواړه لوري به هوکړې ته سره ورسیږي کنه هیڅ معلومات یې پاړه نشته. سره له دې چې ویل کېږي د قطر په ناسته کې یوازې په دوو موضوعاتو، له افغانستان د بهرنیو ځواکونو پر وتلو او د نورو هیوادونو پر وړاندې د افغانستان له خاورې د ګواښ نه پېښېدو په اړه خبرې شوې، خو د ولسي جرګې یو شمېر غړي د دغې ناستې اوږدېدو ته په پام سره وایي چې پر نورو موضوعاتو به هم بحث شوی وي. د ولسي جرګې یو غړي خالد پښتون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ظاهراً د مذاکراتو غځېدل په دې معنی دی چې دوی په خپلو خبرو کې پرمختګ کړی. دوی ټینګار کوي چې په دوو مسلو خبرو کیږي، خو له ناستې بهر خلک له دې خبرې سره موافق نه دي. هیڅ امکان نه لري چې په دیارلس ورځو کې یوازې په همدې دوو موضوعاتو خبرې شوي وي.
خو هغه موضوع چې د دغې ناستې په اړه یې د خلکو اندېښنې راپارولي، د حکومت د استازو نه ګډون او له حکومت سره د مذاکراتو مېز ته د طالبانو نه حاضرېدل دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي که افغان حکومت د قطر له روانو مذاکراتو په څنډه کې پاتې شي، په دغه هیواد کې به د دایمي سولې ټینګښت ناشونی وي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
د سولې له خبرو د جګړې موضوع ته ورځو. په کندز کې د پامیر د شلمې فرقې چارواکي وایي د دې ولایت په دشتارچی، قلیزال او امام صاحب ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات کړي دي. چارواکي ادعا کوي چې په دې تصفیوي عملیاتو کې ګڼ شمېر وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې ده، مګر عام خلک وایي دا ډول پوځي عملیات پخوا تر دې هم شوي خو هیڅ نتیجه یې نه ده ورکړې. د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان راپور راکوي.
په کندز کې د افغان ګډو ځواکونو وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. په نوموړي ولایت کې د پامیر د شلمې فرقې چارواکي وایي چې په تېرې یوې اونۍ کې د افغان ګډو ځواکونو د دې ولایت په دشتیارچی، امام صاحب او قلیزال ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد ځمکني او هوایي عملیاتونه ترسره کړي او په پایله کې ګڼ شمېر وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د پامیر د شلمې فرقې درستیزوال سید قربان موسوي نن دوشنبه له رسنیو سره په خبرو کې وویل
سره ضربات هوایي او توپچي او زمینی په تعداد 98
نفر ترسره شو. عملیاتو کې 98 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او 9 تنه هم ټپیان شوي دي. او دغه راز په دې عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو دوه مهم پټنځایونه او دوه رادې هموې ټانګونه هم تخریب شوي دي. نوموړی زیاتوي چې په دې عملیاتو کې دولتي ځواکونه او ملکی وګړو ته کوم زیان نه دی رسیدلی او عملیات لا هم په سیمه کې دوام لري. بلخوا د کندز ګڼ شمېر اوسیدونکي بیا وایي چې له څلور کلو راهیسې په دې ولایت کې په بېلابېلو نومونو تصفیه عملیاتونه ترسره کیږي، خو دغه عملیاتونه مثبتې پایلې نه لري، ځکه تر اوسه پورې د دې ولایت په امنیتي وضعیت کې د پام وړ بدلون نه دی راغلی. د دې ولایت دوه تنو اوسیدونکو نورالله کاکړ او غلام سخی احمدزی ازادي راډیو ته وویل
د دولت لخوا نظامی عملیاتونه د امنیت راوستو په هدف باندې د کندز ولایت په بیلابیلو سیمو کې پلا راچول کیږي، خو له بده مرغه کوم مثبت لاسراوړنې او پیام خلکو ته موږ ته نه لري.
کله چې امنیتي ځواکونه عملیات کوي طالبان له سیمې تښتي، نو دوی عملیات کوي لاسراوړنې نه لري. کله چې بیرته دوی له سیمې بیرته راپشا کیږي، راځي ښارونو ته، له سیمې راځي، نو طالبان بیرته راځي سیمې نیسي.
په ورته وخت کې د نوموړي ولایت د ولایتي شورا غړی امرالدین ولی بیا وایي چې تصفیه عملیاتونه هغه مهال ګټور تمامېدای شي چې حکومت په تصفیه شوو سیمو کې د طالبانو د فعالیتونو د مخنیوي په خاطر امنیتي پوستې جوړې کړي.
تانه شاید دستاوردهایی که او ثمره عملیات یا پاکسازی باشه نیست، هیچ پریه را شاید نیستیم.
موږ تر اوسه پورې د دې شاهدانه یو چې د تصفیه عملیاتو له کبله د دې ولایت کوم کله د طالبانو له شتون څخه پاک شوی وي، ځکه لا هم د دې ولایت په ډېرو برخو طالبان واکمن دي. د پامیر د شلمې فرقې چارواکي د وسلوالو طالبانو د مرګ ژوبلې په اړه دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې له دې وړاندې د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح‌الله مجاهد ویلی وو چې دوی د کندز په امام صاحب او قلعهزار ولسوالیو کې ګڼ شمېر دولتي ځواکونو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د کندزیانو په وینا سره له دې چې په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف پرله پسې عملیاتونه ترسره کیږي، خو لا هم د دې ولایت ډېره برخه د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې ده. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
د لوګر ولایت امنیتي چارواکي د محمد اغه ولسوالۍ په اړوندو سیمو کې د تصفیوي عملیاتو د پیل خبر ورکوي. چارواکي وایي د عملیات د محمد اغه په هغو سیمو کې کیږي چې وسلوال پکې فعال دي او له هغو ځایونو څخه بریدونه تنظیمیږي. د کندوز په څیر په لوګر کې هم د عملیاتو ته د شک په سترګه کتل کیږي.
د یک چمه پر از د لوګر سرپرست امنیه قماندان سمونوال رحم خدا مخلص آزادای راډیو تول چې د خیبر 15 پونوم په روانو چانی عملیاتو کې د ځای پوزي اورګانونو سربیره د کورنیو چارو وزارت خاص قطعات او کمانډو ځواکونه هم برخه لري. نوموړي دیادو عملیاتو د مخ په تړاول امنیتي ځواکونه وړي چې د لوګر د محمد اغه ورسوالۍ په ځانګړي ډول د زرغون خار سیمه د وسلوالو له وجوده تصفیه او هلته امنیت ټینګ شي. یاد عملیات د هیوادګډو امنیتي او دفاعي ځواکونو چې په ترکیب کې ملي اردو، ملي امنیت کماندو او د کورنیو چارو وزارت خاص قطعات او ملي پولیس شامل دي پیل کړي. د زرغون خار د سیمې تصفیه او تلاشي روانه ده. تر اوسه شپږ وسلوال مخالفین وژل شوي او عملیات روان دي. د لوګر امنیتي سرچینو د محمد اغه ولسوالۍ په عملیاتو کې د 1500 کیلوګرامه چاودیدونکو توکو، اته موټر سایکلونو، یو ورده سراچه موټر، څلور میله کلاشینکوفونو او نورو پوځي مهماتو د نیول کېدو خبره هم کړې ده. بل لوري ته د لوګر د ولایتي شورا غړي وایي چې ځایي امنیتي ادارې دي د دا ډول عملیاتو پر ځای د ثابتو او دایمي امنیتي پوستو په جوړولو تمرکز وکړي. د ولایتي شورا مرستیال عبدالولي وکیل وایي
مصارف اوسي، تلفات کې اوسي، قربانۍ مې خطر امنیتی ملی دفاعی ځواکونه قربانی ورکړي. بیا په نتیجه کې بیرته چې څو ورځې بعد ویل ساحنه راوځي، هغه صحابیا د طالبانو یا د وسلوالو هر مخالف سي د دولت په خلاف هغه بیرته راځي خپل مرکز او خپل کور او خپل کلی ده. دا ډیر موثر نه دی. زه د دا ډول عملیاتو طرفداري نه کوم. اگر که دولت یو پروګرام ده او برنامه ده او د حق څه وی کی
همدارنګه د لوګر مدني فعالان او اوسیدونکو هم وایي تر هغه چې افغان حکومت او امنیتي ځواکونه خلک په اعتماد کې وانخلي او د هغوی همکاري جلب نکي، یوازې پوځي عملیاتو سره سیمه کې امنیت نه ټینګیږي. مدني فعال لطف‌الله ستانکزي په خپلو خبرو کې له افغان حکومت وغوښتل چې له عملیاتو مخکې د حکومت او ولس د اړیکو د نږدې کولو لپاره کار وکړي.
عملیات دومره موثر او فایدمن نه واقع کیږي مخکې د دې نه چې عام خلک، عام داشان، د کلي ولسونه، قومي مشران، ځوانان د امنیت پر راوستلو کې تر څو ونډه ونخلي. نو زما د حکومتي چارواکو نه هم دا هیله ده چې د عملیاتو تر څنګ دوی د عامو خلکو د زړونو د لاسته راوړنې په خاطر باندې حکومت او خلکو ترمنځ د اړیکو په خاطر باندې دوی باید کار وکړي او فعالیت وکړي.
د لوګر د محمد اغه ولسوالۍ چې د کابل لوګر د لوی لارې په اوږدو کې پرته ده، تیر وړی د نامنیو او څو ځلې لارې ته د وسلوالو در اوترو شاهده و خود خلکو در پرلپسینی وکو و اندخنو گروستا یاد لاره اوز محال امن شویده. بلدوری تا طالب ویان زبیح الله مجاهد رسانه یو سرپ خبرو که در افغان زوکونو یاد دعا بیرد کلیه و ایریدی چه پدار دول عملیاتو که ملکی وگرو تا مرکشو بلاوری.
در ازاده ایرادیو در خبریال نجیب الله علو خیل راپور مو آوریده. وړاندې په خبرونه کې به په یو راپور کې واورئ چې د افغانستان د مالیه وزارت د مالیه ورکولو ته د خلکو د هڅونې په مقصد یو تبلیغاتي کمپاین پیل کړی.
زما هیله دا ده چې موږ مشترک پروګرامونه ونیسو، هم د سکتور خصوصي رهبری او همدارنګه د وزارت مالیه مقام او د عوایدو ریاست.
همدارز د نورو مطالبو ترڅنګ به د یو کلی زرغګونه د راډیوي ډرامې یو نوې برخه هم واورئ. د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دی. له هر څه مخکې د خبرونو لنډیز واورئ چې صالح محمد صالح وړاندې کوي.
جمهوری ریاست نن اعلان وکړ چې د سولې را روانه مشورتي لوی جرګه به د غویې سور میاشتې پر نهمه وسي. حکومت تر دې مخکې د دې مشورتي لوی جرګې د دایرېدو نیټه د کب یهود میاشتې شپږویشتم اعلان کړې وه. تبرسن اجرایی رئیس په قطر کې د طالبانو د استازو او امریکایي هیات ترمنځ پر روانو خبرو اندېښنه څرګنده کړه. په قطر کې د امریکایي هیات او طالبانو ترمنځ د خبرو پنځم پړاو له دوو اونیو راهیسې روان دی. د ملي امنیت سلاکر د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته معلومات ورکوي. د امنیت شورا ویاند وویل چې حمدالله محب نیویارک ته رسیدلی دی. د فرا امنیتي چارواکي دا کوي چې په یوه جګړه کې د دولت ولس مخالف وسلوال وژل سوي دي. د فرا امنیه قمندان ویلي چې د فرا د مرکز په مربوطاتو کې دغه نشته چې پرون پیل سوې وه تر نن سهاره روانه وه. د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د تاریخي آثارو او لرغونو ساحو د خوندیتوب لپاره ځانګړي تدابیر نیول سوي دي. د ایران ولسمشر حسن روحاني چې په رسمي سفر عراق ته رسېدلی د تهران او بغداد ترمنځ اړیکې وستایلې. روحاني نن د عراق له ولسمشر سره پر ځینو مسایلو خبرې وکړې او د ایتوپیا هوایي شرکت د یوې مسافر وړونکې الوتکې تر سقوط وروسته خلکو د بوئنګ 737 ماکس اته ډوله الوتکې د خوندیتوب په اړه تازه شکونه څرګند کړي. پرون د دې الوتکې د سقوط په نتیجه کې 155 کسان مړه شول.
د خبرونو لنډیز مول ازادۍ رادیو اوریده. د خبرونو په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه کتلای شئ، azadiradio.com او azadiradio.org. د ازادۍ رادیو د ویب پاڼه پته ده. اوس هم اکرام الله اکرام ته وغږ شئ چې سپورتي خبرونه اوروي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د اسیا د ساحلي فوټبال په ګروپي سیالیو کې افغانستان نن د تایلند په وړاندې د سیالیو ډګر ته ځي. دا د روانو سیالیو په ګروپي لوبو کې د افغانستان وروستۍ لوبه ده. افغانستان په تیره سیالۍ کې له فلسطینه ماتې خوړلې خو مالیزیا ته یې ماتې ورکړې. د نن ورځې سیالي د افغانستان پر وخت ماښام په 6 بجو پیلېږي. دغه سیالۍ چې د رواني هوت میاشتې په 13مه د تایلند په کوربتو پیل شوې ده، همدې میاشتې په 6 نیټه پای ته رسیږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې د دغه سیالیو لومړۍ درجه درې لوبډلې به د پاراګوای نړیوال جام ته لاره پیدا کړي. د افغانستان او ایرلند ترمنځ د کرکټ د یو ورځنۍ سیالیو لړۍ 2-2 په وړاندې مساوي پای ته ورسېده. تیر ورځ چې دغه سیالۍ وروستۍ لوبه وه، ایرلند د ټاس په ګټلو سره توپ اچونه غوره کړه. افغان لوبډلې په ټاکلو 500 اورونو کې ایرلند لوبډلې ته د 211 منډو هدف ورکړ. ایرلند لوبډلې یاد هدف د لوبې په وسلوختم اور کې پوره کړ او په دې سره دغه سیالیو لړۍ مساوي کړه. په 15 یو ورځنۍ لوبو کې 2 افغانستان او 2 ایرلند وګټلې، خو یو لوبه د باران لامل مساوي پای ته رسیدلې وه. افغانستان د دې وړاندې په روان سفر کې د شلوریزه سیالیو لړۍ بیا له ایرلند 3-0 په وړاندې ګټلې وه. د روانې میلادي میاشتې په 15مه نیټه به دواړه لوبډلې یو وار بیا په ټیسټ یا 15 ورځنۍ سیالۍ کې سره مخامخ شي. د مارچ 8مه د ښځو نړیوالې ورځې په ویاړ په بامیانو کې د نجونو ترمنځ د هینډبال سیالۍ د امید لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېدې. د هینډبال فدراسیون د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ 4 ورځې وړاندې د 4 لوبډلو ترمنځ پیل شوې وي. او د انګلستان د فوټبال په پریمیر لیګ سیالیو کې مانچستر سیټي لوبډلې واردفورد لوبډلې ته 3-1 په وړاندې ماتې ورکړه او په روانو سیالیو کې پرمختګ وکړ.
د ازادۍ رادیو خبرونه اورئ. د راپورونو لړۍ بیا پیلو. په بلخ، سمنګان او سرپل ولایتونو کې د ولایتي شوراګانو غړي د ناامنۍ له زیاتوالي شکایت لري او د شمال زون امنیتي چارواکي امنیتي وضعیت ته په بې پامۍ تورنوي. له بلې خوا بیا په شمال زون کې د 209 شاهین قلوردو چارواکي وایي چې طالبانو په دې دلیل چې د سولې په روانو خبرو کې ډیر سیاسي امتیاز ترلاسه کړي، د افغان ځواکونو پر وړاندې جګړو او تروریستي فعالیتونو ته زور ورکړی. له بلخه د ازادۍ راډیو خبریال مجیب حبیبزی نور جزئیات اوروي.
سره له دې چې په بلخ، سرپل او سمنګان ولایتونو کې د ناامنۍ د زیاتوالي په خاطر شکایتونه ډیر شوي دي، په شمال زون کې امنیتي چارواکي وایي چې د دولت ضد وسلوالو د سولې په خبرو کې د امتیاز غوښتنې په خاطر د افغان امنیتي ځواکونو پر وړاندې جګړې ته شدت ورکړی. د سرپل د ولایتي شورا مشر نور احمد رحماني وایي چې لا دوه میاشتو را په دې خوا په سوزمقله، سنجارک، سیاد، کوهستانات ولسوالیو او په ځینو مرکزي سیمو کې ناامنۍ زیاتې شوې دي. دا چې ولې په سرپل ولایت کې ناامنۍ مخ په زیاتېدو ده، ښاغلی رحماني یې په اړه وایي.
ناامنۍ کې در ولایت سرپل با گذشت هر روز در حال افزایش است. چند دلیل عمده داره. یکی خو با گذشت هر روز
په سرپل ولایت کې د مختلفو دلایلو له مخې ناامنۍ مخ په زیاتېدو ده. یو دا چې سرپل کې د مخالفینو په شمیر کې زیاتوالی راغلی، او بل هم په دغه ولایت کې د حاکم اقتصادي فقر له وجې خلک د دولت مخالفو ډلو سره یوځای کیږي. همدارنګه د سمنګان د ولایتي شورا مرستیال محمد هاشم سروري هم وایي چې د سمنګان له ګاونډیو ولایتونو بلخ او بغلان څخه د دغه ولایت د ریسف بالا ولسوالۍ ته ناامنۍ غځېدلې دي، او اوس مهال سباندې د ولسوالۍ 80% خاوره د دولت ضد وسلوالو په ولکه کې ده. د سمنګان د ولایتي شورا مرستیال وایي چې طالبانو د مزار د ریسوف لویه لار هم نام نه کړې ده، او د ډبرو سکرو د قانونو له استخراج څخه هم باج اخلي. محمد هاشم سروري وایي چې طالبان په دغه لاره غلاوې ترسره کوي، او همدارنګه په انسان تښتونو کې لاس لري. هغه په سمنګان کې د زیاتېدونکو ناامنۍ په اړه زیاته کړه. په سمنګان کې خاصتن په دریسوف بالا کې ناامنۍ شدت موندلی دی. طالبان د مزار دریسوف په لوی لار راوځي او موټر دروي، خلک ځوروي او له کاروانونو باج اخلي. په همدې حال کې د بلخ د ولایتي شورا غړي هم په چاربولک، چمتال، شولګره، دولت آباد، کشندې او شورتېپه ولسوالیو کې د ناامنۍ له زیاتوالي شکایت لري، او وایي چې د طالبانو د حملو د زیاتوالي په خاطر د سیمه ییزو پولیسو تلفات لوړ شوي، او ډېر شمېر سیمې هم د دولت له ولکې بهر شوي دي. د بلخ د ولایتي شورا مرستیال سید عبدالله مسرور ازادي راډیو ته وویل چې طالبان پر امنیتي پوستو د شپې له خوا ډله ییزې حملې کوي چې پکې ډېر تلفات سیمه ییزو پولیسو ته اوړي. هغه وویل
وضعیت امنیتی ولسوالی بلخ به شدت خراب است.
د بلخ د ولسوالیو امنیتي وضعیت په شدت سره خراب شوی دی، خاصتا د کشندې، چاربولک، چمتال او شولګری ولسوالیو امنیتي وضعیت ډیر د اندېښنې وړ دی. موږ یوازې په چمتال ولسوالۍ کې یعنی په یوه میاشت کې 100 محلي پولیس له لاسه ورکړل. په همدې حال کې د 209 شاین کلوډو چارواکي چې د شمال 9 ولایتونو پوځي عملیاتي مسؤلیت ورپر غاړه دی، په بلخ، سمنګان او سرپل کې د ناامنیو د زیاتېدو دی، او په منلو سره وایي چې د نورو عواملو سره سره د سولې په مذاکراتو کې د طالبانو د امتیاز غوښتنې په دلیل دغه ولایتونو کې ناامنۍ زیاته شوې ده. د شاهین قلوردو ویان محمد انیف ازادۍ راډیو ته وویل چې طالبان له څو مختلفو ولایتونو په یوه سیمه راټولیږي، او په څو محدودو پوستو ډله ییزې او دوامدار حملې ترسره کوي. طبیعتا هر چیرې چې د سولې خبرې جدي کیږي، د هغه ترڅنګ جګړه هم زور اخلي. اوس د سولې بس هم مهم پړاو ته رسېدلی، او په پام کې ده چې په ځینو مواردو توافق وشي. په همدې دلیل بلواګر او طالبان په تروریستي اعمالو لاس پورې کوي. په داسې حال کې د شاهین قلوردو چارواکي د سولې په خبرو کې د سیاسي امتیازاتو د ترلاسه کولو په خاطر د طالبانو د جګړې له شدت غږیږي، چې له یوه لوري طالبان نه غواړي له افغان حکومت سره د سولې په باب د خبرو د میز تر شا کښېني، او له بل لوري بیا د ملي یووالي حکومت هڅه کوي له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو په جوړ شوي هیئت کې بدلون راولي. وسلوالو طالبانو د سولې په خبرو کې د ډېر امتیاز د اخیستلو په خاطر د هغوی د جګړې د شدت په اړه څرګندونې نه دي کړې. مجیب حبیبزی، ازادۍ راډیو، مزار شریف.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولیږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
افغانستان د مالی وزارت د بیلابیلو پروګرامونو لاره خلق د مالی ورکولو ته هڅوي. د دې وزارت د اوایدو عمومي مشر امینه احمدی نن په کابل کې د مالیاتی اونۍ په مناسبت یوې غونډې ته ویل چې د مالیاتو راټولول د هیواد د اقتصادي پرمختګ علت ګرځي، او د دې په وینا دا پروګرام یوازې مالیه ورکوونکي نه بلکې ټول خلک تر پوښښ لاندې نیسي. له بلې خوا د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې مرستیال خانجان الکوزی د مالیه وزارت د دې اقدام هرکلی وکړ او ټینګار یې وکړ چې د مالیه راټولولو په برخه کې باید لا نورې هڅې وشي. له کابله ناجیه ساپی په دې اړه نور جزئیات لري.
د مالی وزارت په خوانځیو کې د یو شمیر تبلیغاتي پروګرامونو او ورزشي سیالیو له لارې هڅه کوي چې خلک مالی ورکولو ته وهڅوي. د دغه وزارت د عوایدو عمومي مشر امینه احمدی د دوشنبه په ورځ د مالیاتي اونۍ د پای ته رسیدو په تړاو یوې ناستې په وینا کې وویل چې د دې پروګرام هدف دا دی سو خلک د مالی لګټو خبر شي. دغه پروګرام په دې توپیر پیل شو چې تر ډیره مالی ورکوونکي تر پوښښ لاندې راوستل، حتی یو شمیر پروګرام مونمو په جماعتونو کې پلاره وشول او د خپل کارکونکو پر مټ مو خلک د مالی لګټو خبر کړل. میرمن احمدی ویل دغه کمپاین د روان میاشتې له شلمې نیټې د کابل په ګټون په بیلابیل ولایتونو کې پیل شوی وو. له بلې خوا د افغانستان د بایسکل ځغلونې فدراسیون هم د مالیاتي اونۍ په مناسبت د بایسکل ځغلونې سیالۍ ترسره کړې سو خلک له دې لارې مالی ورکولو ته وهڅوي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د افغانستان د مالی وزارت یو شمېر شرکتونو ته خبرداری ورکړی و چې خپل مالی حسابونه تصفیه کړي کنه له جدي چلند سره به مخ شي. همدارنګه ولسمشر غنی هم ویلي چې د مالی ورکولو په برخه کې باید شفافیت رامنځته شي. په همدې حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرستیال خانجان الکوزی چې په دغه ناسته کې ګډون کړی و د مالی وزارت له دغه اقدام نه هرکلی وکړ او ویل چې د مالی راټولولو په برخه کې لا هم ګڼې ستونزې موجودې دي چې د لمنځه وړلو لپاره باید لا نورې هڅې وشي.
چې مشکلات تر وسه پورې هم تر یو اندازې پورشته دي. زما هیله دا ده چې موږ ډیر سره نږدې شو او مشترک پروګرامونه ونیسو، هم د سکتور خصوصي رهبری او همدارنګه د وزارت مالی مقام او د عوایدو ریاست، چې هر څومره دغه تخنیکی ستونزې حل شي په هماغه اندازه باندې موږ کولی شو چې زیاته مالیه راټول کړو او د ډیرو خلکو نه مالیه راواخلو.
ښاغلی الکوزی همدارنګ ویل د مالیه له ورکولو پرته افغانستان نشي کولی چې له اقتصادي پلوه وده وکړي. نوموړي د سوداګرۍ خونی په استازیتوب ډاډ ورکړ چې له حکومت سره به په ګډه د مالیه راټولولو لپاره هلې ځلې کوي.
افغان حکومت هغه ادعاوې رد کړې دي چې په یو کتاب کې راغلی دی، په یو نوی لیکل شوی کتاب کې راغلی دی، او وایي ګنې د طالبانو د تحریک بنسټګر او مشر ملا محمد عمر د ژوند وروستي کلونه په افغانستان کې تیر کړي او هلته مړ شوی دی. د ولسمشر ویان هارون چخان سوري له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ادعاوې خیالي وبللې او ویل لیکوال هڅه کړې چې طالبانو او د هغو ملاتړو ته کاذب هویت ورکړي. د ملا عمر پټ ژوند په نوم یو تازه خپور شوی راپور کې ادعا شوی چې ګنې ملا عمر هیڅکله په پاکستان کې نه و پټ شوی. اکرام الله اکرام د موضوع جزئیات وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د طالبانو د تحریک د مړ شوي مشر ملا محمد عمر په ژوند په یو نوي لیکل شوي راپور کې دا شوی چې نوموړی هیڅکله په پاکستان کې نه و پټ شوی. افغان حکومت وایي دوی کافي اندازه اسناد او شواهد لري چې ملا محمد عمر په پاکستان کې و او هملته مړ شوی دی. د ولسمشر ویان هارون چخنسوري په دې اړه د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
دا گزارش بیا اساس ناقص او یو رویایي گزارش دی او کوشش ته ودی چې طالبانو ته او د دوی خارجي امیانو ته یو کاذب هویت ورکړي. د افغانستان حکومت په کافي اندازه اسناد او شواهد لري چې ملا عمر په پاکستان کې وو او عمل ته وفات شوی دی، او دا ټول نړۍ ته هم خوازه او وایدا ده.
تازه د ملا محمد عمر پټ ژوند په نوم په یو خبر شوی راپور کې دا شوی چې ملا محمد عمر په افغانستان کې د امریکا یو پوځي اډې ته اثر موسیده. دغه راپور د زومیا سنټر په نوم یو فکری او سیډنیز مرکز چې په امریکا کې فعالیت کوي خبر کړی دی. د راپور لیکوالې بیټا ډام نګدی یو میاشت وړاندې د طالبانو د رهبرانو په پټ ژوند د دښمن په لټه په نوم کتاب هم لیکلی دی. بیټا ډام په خپل کتاب کې دا کړی چې امریکایي پوځیانو یو وار هغه کور هم تلاشي کړ چې ملا محمد عمر پکې پټو خو دوی پیدا نشو کړای. د کتاب لیکوالې ویلي چې د کتاب د لیکلو پر مهال یې لګڼو پخوانیو طالب چارواکو سره مرکې کړي او آن د ملا محمد عمر د یو نږدې ساتونکو سره خبرو کول هم اتوانېدلې ده. مولا محمد عمر د طالبانو د تحریک بنسټګر او مشر چې د 2001 کال د سپتمبر د 11 مل حمله وروسته ترې تم شو. وروسته د وژلو په سر امریکا 10 میلیون ډالر جایزه اعلان کړه. د راپورونو په اساس مولا محمد عمر د کندهار ولایت په خاکریز ولسوالۍ کې زیږیدلی او خو په کتاب کې د زیږیدو سیمه د زابل د سویری ولسوالۍ ښودل شوې ده. په 2015 میلادي کال کې افغان چارواکو اعلان وکړ چې مولا محمد عمر د پاکستان د کراچۍ په یو روغتون کې د ناروغۍ له امله مړ شو، خو د مړینې دقیق وخت معلوم نه شو. وروسته طالبانو هم د مولا محمد عمر مړینه تایید کړه. افغان حکومت بار بار پاکستان د ترهګرو سره په مرسته تورن کړی او ویلي دي چې یاد هیواد ترهګرو ته خوندي پټنځایونه ورکړي، هغه دا چې پاکستان تل رد کړی ده. خو د مولا محمد عمر لمړینې وروسته د پاکستان په بلوچستان کې د طالبانو د تحریک د بل مشر مولا اختر محمد منصور او د پاکستان په ابټ آباد کې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن وژنه هغه پیښې دي چې په پاکستان د ترهګرو د ملاتړ تورونه لا پسې پیاوړي کوي. خو اوس پوښتنه دا ده چې له دې ټولو سره سره ولې د کتاب لیکوالې په پاکستان کې د مولا محمد عمر په نه موجودیت ټینګار کړی دی؟ د کابل پوهنتون استاد او د سیاسي چارو افغان کارپوه نصر الله ستانکزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه فکر کوم دلایل داسې کېدای شي چې یو د ژورنالیست غوښتنې دي چې دغسې یو لیکنې سره یو غوغا نوي راپورته کړي، یعنې د خپل شخصي شخصیت د جوړولو لپاره. دوم، دا احتمال لري چې پاکستاني استخباراتي کړۍ ډېرې قوي لابي کوي، احتمال لري چې دغه لابیانو په لړ کې دغسې یو شی لیکل شوي.
ښاغلی ستانکزی وایي د کتاب له لیکوالې باید په دې اړه وضاحت وغوښتل شي. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس امرالله صالح هم دغه ادعا تبلیغاتي راپور بللې او ویلي دي چې دغه لیکنه په یو ډول د پاکستان د استخباراتي ادارې IASI د هغه همیشنۍ اقدام لاتړ کوي چې ګوندې د کوټې شورا نشته. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
قدر منوریدونکو، شیبه وروسته د یو کلی زرغ غونه د رادیوي ډرامه در تخبرو، خو لغه مخکې له اجمل تورمن څخه د کابل چاپ ورسپانو مخکتنه.
کابل چاپ ورسپانو په خپلو نننۍ غنو کې د بیلابیلو موضوعاتو په ځانګړي ډول د افغانستان د سولې په اړه لیکلي دي. ویسا خپلواکي ورسپانې په خپل یو مطلب کې لیکلي، په قطر کې د بین الافغاني خبرو اترو دوهمه ناسته جوړیږي. په مطلب کې راغلي چې په مسکو کې د افغان سیاستوالو او طالب استادو ترمنځ د بین الافغاني خبرو اترو په دوام په قطر کې د بین الافغاني ډیالوګ دوهمه ناسته جوړیږي. د مطلب لیکوالي کې طالبانو ته نږدې کسان او د مسکو ناسته ګډونوال وایي په دوحه کې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوي او طالب استادو ترمنځ روانو خبرو اترو تر ختمېدو وروسته د افغان سیاستوالو او طالب استادو ترمن ناسته جوړیږي. په مطلب کې د مسکو د بین الافغاني خبرو د یو ګډونوال جلال الدین شینواری په اوله راغلی چې د دوهې غونډې د پلاوی په ترکیب کې به تر ډیره د مسکو ناستی کسان شامل وي. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي، د افغان سولې لپاره په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالب استادو ترمنځ پنځم پړاو خبرې که څه هم خپل مهم حالت ته رسیدلي، خو په افغانستان کې نه جګړه ولاړه ده او نه هم ترهګر بریدونه. سر مقاله لیکونکي لیکي دغه حالت نوي راټوکېدلې هیلې هم وشني. د وړاندې لیکي د هیواد په بیلابیلو برخو کې ترهګر بریدونه، په لارو کې د ترهګرو او طالبانو کمینونه، او په دغو ډلو د بریدونو او چاپو د وهلو لړۍ روانه ده چې په خبرې تر ډیره یې زیان ولري سی وګړی کالي. په سر مقاله کې راغلي دغه حالت باید ختم شي. امریکا او نړیواله ټولنه باید دې ته پام وکړي او د سولې لپاره راغند لار غوره کړي. تر کومه چې سر مقاله لیکونکي په باور اوربن نوي شوی، تر کومه چې له ترهګرو او دښمن لوري سره د طالب اړیکه نوي پرې شوی، دا خبره هیڅ ګټه نه لري او نه ترې هیله کېدای شي.
یو کلی زر غاگونه،
دیو کلی زر غاگونه ډرامه درنو اوریدونکو السلام علیکم. په تیره برخه کې مو اوریدل چې همیرا ګلالۍ ته پکلا کو ویل چې لاختر وړاندې خار ته د کډې اجازه نه ورکوي. راسه په دې برخه کې واورو چې شفیقه ولې خوشینې ده.
ګلالۍ، چې هغه لپټاپ کمپیوټر دې پاتې نه سي؟
ښه، ته وایې چې هغه هم خار ته راسره یوسم؟
هو، خود د شرکت کارونه ګډوډ شوي دي، کمپیوټر مو ډېر په درد خوري. شکر دی په کمپیوټر خو پوهېږي.
کمپیوټر خو می راواخیست، زه خو وایم چې یو څو دانې پیالې او چاینکې به هم په دې لوی بکس کې کېږدم.
ښه صحیح ده، کېږده چې هلته پیسې پرې ورکوو. همدا خپل موخه دي، پام کوه لوښي سم کېږده چې مات نه شي.
وی اسلامه زویه، تاسو خو په رښتیا کړې بار کړې. هغه لنډۍ ده چې وایي په مازیګر دې کړې بار کړې، په مازیګر دې ګناهکارو کړې زینه.
زما خوږې مورې، مازیګر خو لا نه دی، نه ګورې لا خو د سهار اته بجې هم نه دی شوي.
پوهېږم زویه چې سهار دی، خو مقصد مې دا دی چې لا خو د کوچني اختر یو څو ورځې هم نه دی تېرې او تاسې کلی پرېږدی.
شفیقې ترورې، ما ته مې مور او پلار همدا خبره کوله چې د اختر په ورځو کې به نه ځئ، خو هلته
څه ټکه رالویږي؟
مور جانې ته زړه مخوره، یا خو مې پلار ډېر وخطا دی، او بل دا چې شرکت کې مو ډېرې پیسې بندې دي چې زر ور شو ګوندې د تاوان مخه یې ونیسو.
وایي د مور زړه په زوی د زوی په وچه تیږه. ورځئ ورځئ، چېر څه کوئ، زما یې پکې غرض نشته.
ته صبر چې زه مې د مور جانې لاسونه ښکل کړم.
زوی مې،
زما مور دومره بې زړه نه ده چې موږ پسې دې خپه شي.
شفیقې ترورې، اسلام ښه وایي، که ته همداسې خپه وې موږ ته به تګ ډېر سخت شي.
موره مورې، چې په خندا خوشحالۍ رخصت رانه کې، وایم له دې کور نه به ګام هم وانخلو. ولې اورېدل؟
یا خدایا، تو خو مې دا ارمان پوره کړې چې راتلونکې لوی اختر ته مې زفری د کور نه ویسي. یا خدایا،
وی سنم ګلې ترورې، څنګه دې مونږ همداسې ایښې او لاسونه دې په دا نیولي دي؟
وی ګلپرې، ته یې؟
هو سنم ګلې ترورې، زه یم.
بس په زړه کې مې یو ارمان راغی، دعا مې وکړه. اورېدلې مې دي چې خدای پاک د پاکو زړونو دعاګانې قبلوي.
بې شکه، خو په چینه کې نور نجونې او ښځې هم نه وې چې امینې درسره ویلی وی.
دا د چینې شاوخوا ونې او بوټي نه دي، انشاءالله دوی به ټول راسره امین ویلي وي. خو اوس چې ته راغلې یې، ته به هم راسره امین ووایې.
خو زما خوله چې خوږه نه کې، هسې امین نه درسره وایم نو.
خوله یادوې؟
اوهو، جیب خو راته ګورې نو لکه چې
دا دی د اختر د ورځې پتاسې مې په جیب کې وې. واخله خوله دې پرې خوږه که، او په خوږه خوله امین هم ووایه.
وای مامین، سل ځله امین. خدای دې سنم ګلې ترور دعاګانې قبولې کړي.
امین، په خوله دې برکت سه. ته صبر چې زه دې در تندی ښکل کړم.
ښه ترورې، اوس خو مې امین هم درسره وویل، خو دا راته ووایه چې د څه شي دعا دې کوله. ګوره خبر به په زړه کې نه پټوې.
ګلپری لورې، درواغ خو د ایمان زیان دی. تا نه څه پرده، د زرپری دعا مې کوله چې خدای پاک دې تر لوی اختره زما د کور ناوي کړي.
ښه نو چې داسې غوړې دعاګانې کوې، زما د پلارګنۍ خبرې مو منلې دي که همداسې زرپری غواړې.
ای لورې، خو ستا د پلارګنۍ دې خدای انصاف روزي کړي، د غره غوندې ولور غواړي.
سنم ګلې ترورې، دا ځلې ما ډېرې خبرې ورسره کړې دي، داسې ښکاري چې په زړه به یې لګېدلې وي. ته هم یو ځل ورشه، له نږدې خبرې ورسره وکړه چې څه وایي.
طیبه جانې، له نوې خبرې به نه یې خبره؟
له کومې خبرې مامور صاحب فاروقه؟
عجیبه ده، ټول دفتر خبر دی، ته څنګه نه یې خبره شوې؟
مامور صاحب فاروقه، زه خوایم چې طیبه جانه ښه خبره ده.
نه نه مامور صاحب زمانه، نه یم خبره. نه پوهېږم تاسو څه شی یادوئ، زما مو اندېښنه کړه.
اندېښنه مه کوه، دا نوی خبر خو مامور صاحب فاروق به درته ووایي.
نوی خبر خو دا دی چې د تفتیش ریاست معاون صاحب تبدیل شوی دی.
ښه ښه، په مخه یې رڼا، چې هر چېرته وي خدای دې خوشحاله لري.
امین، ښه سړی و، چا ته یې ضرر نه و رسېدلی.
په ښه سړیتوب کې خو یې شک نه و، خو په کار کې یې چندان مزه نه وه. اوس دې خدای په ځای یو ښه تکړه سړی مقرر کړي.
زه خو وایم چې خدای دې په ځای خطا کړه خزه مقرره کی.
آمین. مامور صاحب فاروخه، ال سړی نه زما مقصد شخص وو، یوازې نارینه مې نه یادوه. چه تکړه وی که خزه وی که نارینه فرق نه لري.
مامور صاحب زمانه، فاروق هسې ټوکې در سره کوي. ټول پوهیږي چې د ښځو په برخه کې ډېر ښه نیت لري.
هو، په دې کې خو شک نشته. خطایې بجانې، زه اوس له تا نه یو پوښتنه کوم.
مهرباني وکړئ.
پوښتنه دا ده چې نام خدای دې وي، تا خو د ادارې لپاره ډېر خدمتونه کړي دي، په دې ورځو کې د سواد زده کړې کورس هم جوړ کړ.
مامور صاحب فاروقه، دا خو یوازې ما نه دی جوړ کړی، تاسو ټولو.
تازه پوښتنې ته هم پرېنښودم. ما وویل چې اوس د معاویدیت لپاره امتحان ته تیاره یې که نه؟
څه ووایم، که ستاسو اجازه وي امتحان به ورکړم. که کامیابه شوه خو ښه ترکه، او که نه بل وار څوک به کامیاب شي.
ښه، اوس دې مامور صاحب زمان ووایي چې د معاونیت لپاره به څوک مناسب شخص وي.
د مناسب شخص نوم په دغه کاغذ کې لیکم، بیا یې تاووم د تعویز غوندې. داوې ته یې پټ له ځانه سره ولوله چې زما انتخاب منصفانه دی که نه.
سمه ده.
هغه د چا خبره اجازه ده؟
هو راځه قند آغا.
یو نوی خبر مې تاسو ته راوړی دی. خبره دا ده چې تاسې ټول رئیس صاحب غوښتی یې. هغه د چا خبره بسم الله کوي، نور ټول ورغلي، یوازې تاسې پاتې یې.
د موسی ګل کوتره غومبر غومبر وهي، د پایزیب شرنګ مخوند کې وزر وزر وهي. وایم ستاسو پښو ته مې ځکه پایزیبونه واچول چې کور ته به یوه ښکلې ناوې راسي، لکه هغه په منځ کې ښایسته سپینه کوتره ته وای. هغه ده، مور مې لکه چې د هغې له کوره راغله.
موسی ګله زویه، په کور کې یې؟
اخ چاره دی، و په کور کې یم ته وایښه. ستړې مسې، دا چیرې تللې وې؟ زه خو ډېر ډېر در پسې خفه وم.
مور دې صدقه شه زویه، ته صبر چې زه دې دا تندی ښکل کړم. دا ووایه چې ولې راپسې خفه وې؟
یادی نو ملنګ موسی ګل له سنم ګل ادې نه پرته څوک لري؟ زه اوس ته ووایه چې خفه سم که نه ته وایښه.
نه نه زویه، خدای به دې خفګان په خوشحالۍ بدل کړي. چې سنم ګل ادې لري یو ذره به هم نه خفه کېږي. و خود
نو د سنم ګلې ادې په خوله خو هغوی تریخ پیاز هم نه خوري.
له هغوی نه دې مقصد څوک دی؟
خو هغوی یادومه دی، هغه د زرپوری دوی ته وایښه.
ښه ښه، پی ورسېدم. زما ساده ګله زویه، ته دومره هم نه پوهېږې چې زه ولې خوشحاله یم.
نو خو هر څه راته ووایه چې سویګی موسی ګلی دې هم خوشحاله سي، یادې ته وایښه.
وایم خبره پټه په زړه کې وساته، داسې ښکارېږي چې ولور به راڅخه وانه اخلي، ځکه چې د مولوي صاحب خبرې ښې پې لګېدلې وې.
تق 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 دو. وی ادې، خو د خوشحالۍ تر څنګ بله اندېښنه راولوېده ته وایښه.
د څه شي اندېښنه؟
هسې هغه یو سړی نه دی، هغه
کوم سړی؟
هغه د پاخه عمر چې اولادونه هم لري، خو پیسهدار دی ته وایښه، او په زرپوري مرکه کوي. هسې نه، هغه بیا خبره ورانه نه کي.
Thank you.
درنو اوریدونکو، ستاسو په شاوخوا سیمو کې به خامخا رسمي ادارې وي. پوښتنه دا ده که د دې ادارو د لوړو څوکیو لپاره د لیاقت او اخلاص له مخې چارواکي وټاکل سي، ټولنې او وطن ته به یې ګټه څه وي؟ که بیا د واسطې، رابطې او رشوت په زور بې استعداده خلک راسي، وطن او خلکو ته به یې تاوان څه وي؟ دا هم ووایه چې د یو کلي زر غږونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی دی. مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په 0 شپږ 0 0 1 0 0 1 شمیره راولېږئ او خپله جایزه واخلئ. ډاډه اوسئ ستاسو غږ ثبتېږي او تر موږ رارسېږي.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com